پښ بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې اوري چې ولسمشر کرزي په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې له خلکو غوښتي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر وړاندې کولو مخکې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د هند حکومت وایي په افغانستان کې د مشکوکو وسلوالو لخوا د هندۍ لیکوالې سوشمیتا بنرجي د وژل کېدو مسله له افغان حکومت سره مطرح کوي. د افغانستان او مالدیف ترمنځ د فوټبال نننۍ مسابقه 0-0 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. او خبری آژانسونو راپور ورکړی چې د روسیې دوه لوی کشتۍ د ختیځ مدیترانې خواته روانې شوې او روسیه وایي چې هدف یې پر سوریه د احتمالي حملې په صورت کې د روسی اتباعو ژغورنه وي. بشپړ خبرونه. د هند حکومت وایي چې په افغانستان کې د مشکوکو وسلوالو لخوا د هندۍ لیکوالې سوشمیتا بنرجي د وژل کېدو مسله به له افغان حکومت سره مطرح کړي. نامعلومو وسلوالو 49 کلنه بنرجي پرون په پکتیکا ولایت کې د کور مخې ته په ډزو وژله او مړی یې جومات ته نږدې واچاو. وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر راجو شوکلا نن وویل چې دا د غندنې وړ پیښه ده. شوکلا وویل د هند بهرنیو چارو وزارت دا مسله تعقیبوي او د افغانستان له حکومت سره به یې مطرح کړي. د بنرجي د وژنې مسله پرون د هند د پارلمان د مشرانو په جرګه کې هم یاده او وغندل شوه. چارواکي په غزنی ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې شپږو وسلوالو مخالفینو د مړینې خبر ورکوي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي نښته نن سهار وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د اندړو ولسوال قسم خان د سیوال ازادۍ راډیو ته وویل له نښتې وروسته د طالبانو پر ضد پاڅونوال له امنیتي ځواکونو سره یو ځای سیمې ته ورسېدل.
پولیس او کلک مقابله وکول او دغه پولیس مقابله په نتیجه کې شپږ نفره مخالفین له بینه تللي دي. نور دي له ساحه فرار وکړ. څلور نفره د ښنیان دي. شپږ نفره د مرګ.
د اندرو د ولسوال په وینا په دې نښته کې افغان ځواکونو او طالبانو ضد پاڅونوالو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او مالدیف ترمنځ د فوټبال نننۍ مسابقه 0-0 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. په نیپال کې د سافیا د جنوبي اسیا د فوټبال د فدراسیون لخوا د جوړو شویو مقدماتي لوبو په لړ کې افغانستان له مالدیف سره چې په تیرو دوه لوبو کې 13 ګولونه وهلي وروستۍ لوبه 0-0 په وړاندې مساوي کړه. په نننۍ لوبه کې که څه هم افغانستان ډیره تهاجمي لوبه وکړه او د لوبې په دوهمه نیمایي کې ډیره برخه د مالدیف په میدان کې وه، خو افغان ټیم ګول ونه شوی وهلی. په دې اړه په روانه خبرونه کې نور تفصیل اوریدای شي. د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې نن سهار د بي پيلوټه الوتکو یوې حمله د یو جګپړي قومندان په ګډون د حقاني شبکې شپږ تنه وسلوالو وژل. د ازادي رادیو د مشال څنګې د راپور لمخې د افغانستان سرحد ته نږدې په غلام خان سیمه کې په نننی برید کې د حقاني ډلې نامتو قومندان مولا سنگین زدران ووژل شو. زدران چې د طالبانو لخوا د پکتیکا والی ټاکل شوی و، له 2011 کال راهیسې د امریکا په تور لیست کې و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا د بي پيلوټه الوتکو دا حمله غندلې او ویلې دي چې دا ډول یو ورخیزه حمله د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. نو موړی د تختونو او بخې بل ازادران د تختونو تروریستي حمله او افغانستان ته د سلګونو وسلوالو جنگیالیو د استولو د تورونو په خاطر تر تعقیب لاندې و. لمل ازادران سره په وژل شویو کسانو کې د چارواکو په وینا یو عرب، دوه نور بهرني جنگیالي او دوه پاکستانیان هم شامل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په لبنان کې د امریکا د سفارت غیر ضروري ډیپلوماتان او د هغو د کورنۍ غړي د امنیتي اندېښنو له وجې باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همداراز امریکایي اتباعو ته خبرداری ورکړی چې له لبنانه ووځي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د امریکا حکومت او کانګرس د لبنان پر ګاونډي هیواد سوریې د حملې په اړه بحثونه کوي. واشنگتن ادعا کوي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد رژیم په تیره میاشت کې دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو هغه حمله کړې وه چې له 14 زیات کسان پکې ووژل شول. د حزب الله وسله واله ډله چې د اسد د رژیم له متحدانو ده او د سوریې له ځواکونو سره د مرستې لپاره یې سوریې ته خپل جنګیالي استولي دي په لبنان کې دېره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې سپارښتنه کړې چې امریکایي اتباع د ترکیې جنوب ختیځ ته له تلو ډډه وکړي او همداراز په ادانا کې خپل قونسلګرۍ ته دنده سپارلې چې خپل غیر ضروري پرسنل وباسي. د یو بل خبر لمخې د روسیې انټرفاکس خبری اژانس راپور ورکړی چې د روسیې دوه لویې کښتۍ د ختیځې مدیترانې خواته روانې شوې. په دې راپور کې چنن خپور شو ویل شوي چې نووچرکاسک او مینسک په نوم لویې کښتۍ د یوې اکتشافي کښتۍ په ملګرتیا روانې شوې. راپور د روسیې د سمندري ځواکونو د مرکزي قرارګاه د سرچینو په حواله لیکي چې وایي دا کښتۍ لا دمخه د ختیځې مدیترانې له تنګې څخه تیرې شوې دي. او د هالند یوې عالی محکمې نن په خپل یو حکم کې د هالند د دولت د هغو دریو د هالند دولت د هغو دریو بوسنیایي مسلمانانو د مړینې په خاطر مسؤول وباله چې په 1995 کال کې په سربرنیسا کې د ملګرو ملتونو له یو دفتر څخه وایستل. په دې قضیه کې یاد شوي درې کسان د هغو 8000 ځوانانو او زړو مسلمانانو له ډلې دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د تشدد د ډېر خونړي قصاوت په ترڅ کې د سرب جنرال د بوسنیایي سربانو د قومندان راتکو میلادي چې تر قومندې لاندې سرتیرو په لاس ووژل شول.
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دوام کې واورئ. ولسمشر کرزی په تودو سیمو کې د نوې تعلیمي کال د پیلېدو په درشل کې له خلکو غوښتل چې نجونې تعلیم ته پرېږدي. په ګرمسیرو سیمو کې لا هم په سلګونو ښوونځي بند دي.
موږ په ټول نظام د معارف کې څلور سوه بند ښوونځي لرو چې عمدتاً په همدغو سیمو کې چې اوس په کې کال پیلېږي چې لوی کندهار ته ډېره پکې شاملېږي.
د هند خلک په افغانستان کې د یوې هندۍ لیکوالې پر وژل کېدو خواشینی دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا د فوټبال په سیالیو کې نیمه پای لوبې ته ووت. که تر پایه راسره وي نور مطالب هم لرو. ولسمشر حامد کرزی له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. شغلی کرزی دا څرګندونی په ګرمسیرو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت په خپل رادیوي وینا کې وکړې. ټاکل شوې ده د هیواد په 14 ولایتونو کې سبا نوی تعلیمي کال پیل شي. ولسمشر له وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل چې له پوهنې سره خپل دښمنۍ پای ته ورسوي. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د پوهنې روان بهیر هیله بخونکې بولی، خو غواړي چې په دې بهیر کې باید د نجونو ونډه هم زیاته شي. ولسمشر حامد کرزی په ګرمسیرو ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت په خپل رادیوي وینا کې د دې سیمو له اوسیدونکو وغوښتل چې نجونو ته د ښوونځیو او مدرسو د تګ اجازه ورکړي.
من امیدوارم
زه هیلمن یم چې ښوونځیو او مدرسو ته د نویو زده کوونکو په ډله کې سږ کال ډېر نجونې هم ښوونځیو ته مخه کړي. زه له درنو والدینو غواړم چې خپلې لورانې د دیني او دنیاوي زده کړو لپاره ضرور ښوونځیو او مدرسو ته ولیږي.
د پوهنې وزارت له مهالویش سره سم هر کال د هیواد په 14 ګرمو ولایتونو کې د سمبولې په 15مه نوی تعلیمي کال پیلېږي. په دې ولایتونو کې کندهار، هلمند، فراز، زابل، خوست، پکتیکا او ننګرهار هم شامل دي چې اوس مهال د هیواد نسبتا ناامنه ولایتونه دي. په دغو ولایتونو کې نه یوازې دا چې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمیر کم دی، بلکې لسګونه ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړلي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هیواد په جنوبي، جنوب ختیځو او جنوب لویدیځو سیمو کې شاوخوا 400 ښوونځي تړلي پاتې دي. په افغانستان کې د تړلو ښوونځیو شمیر پخوا 1200 وو، خو په دې وروستیو 2-3 کلونو کې شمیر 400 شاوخوا ته راټیټ شوی دی. ولسمشر حامد کرزی هم همدې موضوع ته په کتو له وسلوالو مخالفینو غواړي چې له معارف سره خپل دښمنی پای ته ورسوي.
از طالبان باز هم میتلبم که از دښمنی با تعلیم و تربیت
له طالبان څخه یو ځل بیا غواړم چې د هیواد د بچیانو د ښوونې او روزنې له بهیر سره دښمنی پای ته ورسوي. زه د طالبانو تحریک او د دې ډلې مشرانو ته وایم، لکه څنګه چې ستاسو اولادونه له هیواد بهر ښوونځیو پوهنتونونو ته ځي، نو اجازه ورکړئ چې د افغانستان بچیان چې ستاسو بچیان هم دي د هیواد دننه زده کړې وکړي.
تعلیم کنند.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د حمید کرزی د نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې دوی د پوهنې له بهیر سره هیڅ ډول دښمني نه لري. کارپوهان وایي په هیواد کې روانه ناامني، نامساعد شرایط او ځینې ناوړه دودونه د دې سبب شوي چې خلک نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، او له همدې امله یو شمېر ښوونځي هم تړلې پاتې دي. خو له ناامنیو او ځینو نورو ستونزو سره سره بیا هم په دې وروستیو کلونو کې ښوونځیو ته د نجونو تګ فوق العاده زیات شوی دی، خو دغه اندازه افغان حکومت ته د قناعت وړ نه ده. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له ټولو افغانانو وغوښتل چې نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. لبل خدای افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په ګرمو ولایتونو کې به د نوي تعلیمي کال په پیلېدو زرګونه نوي زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي. د دې وزارت د رسنیو د برخې مشر کبیر حقمل وایي د بندو ښوونځیو بیرته پرانستل هم سږ کال د دوی په لومړیتوبونو کې شامل دي. بند ښوونځي تر ډیره په هغو تودو ولایتونو کې دي چې سبا پکې نوی تعلیمي کال پیلېږي. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي حقمل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په تودو ولایتونو کې به سږ کال څومره نوي زده کوونکي زده کړې پیل کړي.
زموږ پلان دا ده چې سکل به 1.6 میلیونه نوي زده کوونکي د پوهنې سیستم ته جذبېږي، او په دې برخه کې غټه ونډه پکې همدغه سیمې جوړوي چې د شنبه په ورځ به پکې تعلیمي کال پیلېږي.
حقمل صاحب، دغه ګرمسیر ولایتونه د هیواد نسبتا ناامنه ولایتونه دي، د تړلو ښوونځیو ستونزه په دې ولایتونو کې څومره جدیده ده مهال؟
خوشبختانه د پوهنې د وزارت د اوسنۍ رهبری د تلاش پر اساس او د هڅو پر اساس هغه 1200 شمېره چې د پوهنې د بندو ښوونځیو وا هغه اوس 300 تر راټیټه سوې ده. یعنی موږ په ټول نظام د معرف کې 300 بند ښوونځي لرو چې عمدتاً په همدغه سیمو کې چې اوس په کې کال پیلېږي، او د سویل او سویل لویدیز سیمې دي د افغانستان چې لوی کندهار ته ډېره پکې شاملېږي، په دغه سیمو کې دي. خو خوشبختانه دغه کتله د بند ښوونځیو د اوبو کېدو په حال کې ده، او که د لوی خدای جل جلاله رضا وه موږ به په دې برخه کې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولرو. په سړو سیمو کې موږ کال ډېر ښه شروع کړی دی، یعنی د کال له پیله تر اوسه مو شاوخوا شپېته زاړه ښوونځي چې پخوا تړلي وو له سره پرانیستي دي. د ګرمو سیمو په اړه هم له ځایي مشرانو، له دیني علماو سره، د پوهنې وزارت ځایي چارواکي او مامورین کار کوي چې دغه شمېره لاسته راوړو. ډېر به ډاډه نه یاستو چې موږ به دې هدف ته داسې په منډه ورسېږو یا ضرب ورسېږو، خو پلانونه مو دغه دي چې هدف ژر تر ژره ترلاسه کړو.
حقمل صاحب، په دغو ناامنه ولایتونو کې یا په دغو ګرمسیرو ولایتونو کې تاسو د ښوونځیو د تړلو انګېزه په څه کې وینئ؟
ستر عامل پکې ناامني ده. ناامني چې هلته د قضا او د سارنوالیو د دفترونو پرانستلو ته اجازه نه ورکوي، هلته چې د نورو مدني بنسټونو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي، بل شک هلته به د معرف د خدماتو رسول هم ډیر ستونزمن وي. خو د دې لپاره چې معرف یو غیر سیاسي غیر جانبدارانه پروسه ده، موږ په دې توانېدلې چې په ډیرو داسې سیمو کې چې هلته نور خدمات نشته د پوهنې خدماتو رسوو. بل ستونزه د ښوونځیو د تړل کېدو جغرافیایي موقعیتونه دي چې په ځینو سیمو کې د خدماتو د رسولو وضعیت به ډیر ښه نه وي، دا فیصدي ډیره کمه پکې حسابېږي. او بل ستونزه د ښوونځیو د لرې پاتې کېدو د ماشومانو هغه هم دا کېدای شي چې لا هم متاسفانه په افغانستان کې په ځینو کورنیو یا په ځینو اشخاصو کې دا بد فرهنګ موجود ده چې لا هم د نجونو لېږل ښوونځي ته دوی ښه نه بولي او په خسترګنه ورته ګوري.
بلې، حقمل صاحب، وروستۍ پوښتنه، څه هیله مندي موجوده ده په پوهنې وزارت کې چې سږ کال به د دغو 400 بندو ښوونځیو له ډلې نه څومره بیرته خلاص شي؟
د روان کال د پلان له مخې چې کال پیلېږي، د پوهنې د جلال اتمب وزیر حکم همدا و، هدایت یې همدا و، او زموږ د پلانونو ټول فشار همدغه ده چې هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي، بلکې تر څنګ سلګونه نور نوي ښوونځي له سره جوړ شي، له سره پرانیستل شي.
د پوهنې وزارت د رسنیو د برخې مشر کبیر حقمل وو چې په دوتو سیمو کې د ښوونځیو د پیلېدو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د یوې هندۍ لیکوالې وژنې د هند خلک خپه کړي دي. دا چې له طالبانو تیښته یا اسکیپ فرام طالبان په لیکلو په هند کې ډېره پیژندل شوې وه، په افغانستان کې د یوې ناپیژندل شوې ډلې لخوا له خپله کوره وایستل شوه، ورباندې ډزې وشوې او وغوښتل شوه. هغه په افغانستان کې څو ځلې ګواښل شوې وه، خو بیا یې هم له کلونو وروسته دا غوره ګڼلې وه چې بیرته افغانستان ته سفر وکړي او له خپل میړه سره واوسي. فریده هوډ سیفي د دې موضوع تفصیل اوروي.
پا
په افغانستان کې د میرمن سوشمیتا بنرژي وژنې د هند خلک ډیر خپه کړي دي. په کلکتې کې هندي خبرونکي تردیب چترجی یوې ټلویزیونی شبکې ته د دې میرمنې د وژنې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي حیران دي چې سوشمیتا څنګه افغانستان تک ته زړه کړې و.
But I was shocked when I heard that she was shot dead.
دیوایی ما ټکان خوړ کله مې چې د دې د وژنې خبر واورېدو چې تیر شپه ممکن د طالبانو لخوا وژل شوی وي، خو زه په دې نه پوهېږم چې دا ولې بیرته افغانستان ته ولاړه. په داسې حال کې چې په 1995 کې څو ځلې په نښه شوې وه او همداشان په 1994 کې چې هغه په کابل کې له خپلې ټولې کورنۍ سره اوسېده. ګاردین رسپانه لیکي میرمن سوشمیتا بنرژي په خپل لیکنو کې هم چې په تیرو نږدې کلونو کې لیکلي همدې تهدیدونو ته اشاره کړې وه او خپل لویری ډک وضعیت انځور کړی و. هغه له دې ډول حملو په خوا تښتېدلې وه. په لومړي ځل خو د هغې خپل لیور د تېښتې مخه نیولې وه. هغه په دې باندې په قهر و چې د دې تېښته د کورنۍ لپاره شرم دی. په دوهم ځل بیا د طالبانو لخوا نیول شوې وه او نږدې وو چې اعدام شي، خو سوشمیتا طالبان په دې قانع کړي وو چې دا د یوې هندۍ په توګه قانوني حق لري چې افغانستان پرېږدي. خو سوشمیتا سره له ویرې ډک حالت څخه بیا هم دا غوره ګڼلې وه چې افغانستان ته ولاړه شي او له خپل میړې سره ژوند وکړي. سوشمیتا څو کاله مخکې دا وپتېله چې افغانستان ته ولاړه شي او له خپل میړه جانباز خان سره د پکتیکا په یوې لرې سیمې کې اوسېږي. سوشمیتا څو کاله مخکې هم دا پتی لی و چې افغانستان ته ولاړ شي او له خپل میړه جانباز خان سره د پکتیکا په ویلې سیمه کې اوسېږي. د هغه ځای دی چې د پاکستان پولی ته نږدې موقعیت لري. دی پکې د روغتیایي کارکونکو په توګه کار کاوه او هم غلطه، یعنی د پکتیکا مرکز شرنې اړوند سیمې سری کلا کې وژل شو. د سیخکاری چې وسلوالو د خزه تعقیب کړی وي او بیا دی د کوره په نیمه شپه راوستي او وژلې وي. طالبانو ویلي چې دوی په پیښه کې لاس نه لري، خو ګاردین ورځپاڼه د میرمن بنرژي د وژنې په اړه طالبانو ته پر ډیرو دلایلو اشاره کوي. میرمن سوشمیتا بنرژي مسلمانه شوې وه او په افغانستان کې د خلکو د ژوند په اړه لیکنې کولې. په خپلې یوې مقالې کې چې په یوې هندۍ مجلې کې خپره شوې، په هغه کلي کې چې دا اوسېده د کلیوالو ژوند انځور کړی و چې څنګه له طالبانو ویره لري. یو شمېر نور کتونکي بیا دې وژنې ته په افغانستان کې د هندیانو د وژنې هغې لړۍ سره ارتباط ورکوي چې په افغانستان کې د نفوذ لپاره د هند او پاکستان د سیالیو له امله رامنځته کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
د افغانستان د ټولو مسلمانانو نه چې د اسلام دعوه کوي، د قرآن دعوه کوي چې دوی ایمان پر وړي، د هغې په خلاف دوجګیږي. لکه بېګا شپه نه بله شپه شرنه کې یو ډاکټر دوی په شهادت ورسوله. ما د دغو خلکو نه دا غوښتنه ده که طالبان وي که مجاهدین وي که افغانیان وي که هر څوک کور کې بنداسې مور لري خور به لري، که چېرته رښتیا د خلک د اسلام په نامه جنګېږي یا په اسلام د خلک مین وي، نو ډاکټره خو یو داسې شی ده چې د خلکو خدمت کوي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر او بجو په منځنی څپه 1216 نیوي په ټول افغانستان دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې په اف ام 100.15 څپه صافه او واضح اوري.
جوان
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګو باندې بس لسی
فکر چې محکمې
لخوا. ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام 100.15 صفه ساعت شپږ بجې او 19 دقیقې شوې. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار وختي په دغه ولایت کې طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې چې په خبره لسو طالبو وسلوالو ته مرشوب لاوښتې ده. دوی وایي طالبانو تر نښتې مخکې لومړی د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسټه برید کړی و. سید شاه سقیم په دې اړه راپور استولی.
نخته نن سهار وخت د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو لوي پوسټې سره شوې ده چې په کې د چارواکو په خبره شپښتنه طالبان وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي طالبانو سهار وخت د دغه ولسوالۍ په ابراهیم خیلو کلی کې د سیمایزو پولیسو پر یوه پوسټه برید وکړ، خو وایي د برید له پیل سره سم سیمې ته د طالبانو پر ضد پاڅون کوونکي هم رسېدلي چې بیا وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوې ده. دوی وایي نښته تر لنډ ځنډ وروسته پای ته رسېدلې او د وسلوالو ځینې وسلې او یو جسد هم د جګړې په میدان کې پاتې شوي دي.
شپږ نفره مخالفین یې بیان کړي دي، یو مې ټکا یو مې کلاشنکوف پولیسو لاسته راوړی ده او یو مړی مخالفین د جنګ په میدان کې پاته ده.
د سوال وایي په نښته کې سیمایزو پولیسو او پاڅون کوونکو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. طالبانو لا تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. وړمه ورځ د اندړو ولسوالۍ په عبدالرحیم کلي کې یو نوي کلن دیني عالم هم له دوو زامنو سره په خپل کور کې وژل شوی و چې د وژلو مسؤلیت یې طالبانو ومانه.
د شمالي وزیرستان په غلام خان سیمه کې تیر شپه ناوخته د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په یو برید کې شپږ سخت دریځه وسلوال وشل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دا په روانه اونۍ کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دوهم برید دی. د موضوع نور جزئیات له پېښوره د زبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د افغانستان پولی تسیر مده قبایلی سیمی شمالی وزیرستان په غلام خان کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لګ تر لګه شپږ سخت دریځي وسلوال وجل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه الوتکو د جمعې په شپه ناوخته د شمالي وزیرستان د غلام خان په درګه منډۍ نومه سیمه کې د شکمنو سخت دریځ وسلوالو پر یو مرکز دوه پرله پسې توغندي وتوغول چې په ترڅ کې شپږ سخت دریځ وسلوالو وجل شول. ځایي دولتي مسؤلینو لا تر دې دمه د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو اټکل کیږي چې وژل شوي سخت دریځ وسلوال د اقانی شبکې غړي دي. دا په روانه اونۍ کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو دویم برید دی. د شمالي وزیرستان یو تن دولتي مسؤل د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي بی پیلوټ الوتکو پر یو کور دوه توغندي وویشتل چې په ترڅ کې کور په بشپړه توګه له منځه لاړ. دا هغه په وینا په دې سیمه کې د اقانی شبکې وسلوال سخت دریځه ډېره دي. د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د بیلابیلو ډلو وسلوال سخت دریځې ورپکې میشتې چې په پاکستان کې دننه او همداشان په افغانستان کې هم لاسوهنه کوي او د ترهګریزو پیښو او ځانمرګي بریدونو لپاره ورپکې ورلیږي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان حکومت له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو او یا د هغوی پر ضد د عملیاتو د پریکړې لپاره د روانې میاشت په نهمه نیټه د پاکستان د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو یو ټول ګوندیز کانفرنس رابللی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان نوي حکومت د امریکا له متحده ایالاتو څخه غوښتي دي چې پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې پر قبایلي سیمو به د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه روان وي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا کانګرس او سپینه ماڼۍ د سوریې پر خلاف د پوځي اقدام د هدف د نوعیت او اندازې په اړه وروستۍ خبرې کوي. په واشنگټن کې د ازادي راډیو خبریاله هیدر ماهر په سوریه کې د امریکا د پوځي مداخلې په نتیجه کې د امریکا د لاسته راوړنو او عکس العملونو ته کتنه کړې چې مهم ټکي فراهی وړاندې کوي.
که څه هم سپینه ماڼۍ او کانګرس فعلا د سوریې د رژیم د دې عمل په وړاندې چې وایي کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي د دې هیواد پر خلاف د احتمالي نظامي اقدام د وسعت په هکله بحثونه کوي، خو یو شی چې له وړاندې څرګند دی هغه په دښمن هیواد کې د امریکا د نظامي مداخلې په نتیجه کې د نوي ستونزو رامنځته کېدل دي. د سپینې ماڼۍ لپاره به تر ټولو ښه سناریو دا وي چې د بشار الاسد د حکومت پر خلاف د قطعي کامیابۍ لپاره د سوریې د رژیم له مخالفو سره مرسته وسي او هغو قواو ته د قدرت زمینه برابره سي چې د دیموکراسي ملاتړ کوي. په سوریه کې د امریکا د مداخلې تر ټولو خراب احتمال به دا وي چې مخالفې ډلې د اسد رژیم له منځه یوسي او هغو اسلام پالو ډلو ته لکه د النصره جبهه چې له القاعده سره اړیکې لري زمينه برابر سي او قدرت په خپل لاس کې ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی مقام مارک جیکبسن وایي د امریکا د متحده ایالاتو او کپر ډاګو وایم زموږ د ملګرو ناټو هیوادونو او په لویه کې د نړیوالې ټولنې لپاره تر ټولو لوی چلنج دا دی چې په کومه اندازه د سوریې د اپوزیسیون ملاتړ وکړو او په دغه هیواد کې د قدرت انډول ته تغیر ورکړو. موږ دقیق نه پوهیږو چې اپوزیسیون څوک دی او موږ په خاصه توګه نه پوهیږو چې که هغوی وکړی سي د اسد رژیم رنګ کړي نو څه اقدام به وکړي. نوموړي زیاتوي مهمه نه ده چې د اسد رژیم له ړنګېدو وروسته به کومه ډله قدرت ته ورسیږي، خو په لاره کې ستونزې پرتې دي. جیکبسن وایي
Make no mistake, if Assad falls,
په دې اړه مخه ته وځي که د اسد رژیم رنګ سي نو یو شمېر نوې ستونزې به رامنځته سي، لکه د یوه ناکامه حکومت یا هیواد بیا رغونې ته د نړیوالو پاملرنه کول. که سپینه ووایم، زما په فکر اوس وخت ډېر هیوادونه له دغې موضوع څخه د ځان د خلاصون هڅې کوي.
د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو مشران د پرون ماښام په کاري میلمستیا کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د یوې مشکوکې حملې په وړاندې د ګډ دریځ په خپلولو کې پاتې راغلل. ولسمشر باراک اوباما د اګست په 28 د مشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو د هغې حملې په خاطر چې امریکا وایي له 1400 زیات کسان پکې وژل شول، د سوریې پر ضد اقداماتو غوښتنه کړې. خو روسیې ویلی چې د ملګرو ملتو له تایید پرته هر راز اقدام به تیری وي. فریده حسیفی د دې موضوع جزئیات اوروي.
د نړۍ د شلو پرمختللو او مخپوودي هیوادونو جیشل غونډه چې پرون د روسیې په سن پیټرزبورګ کې پیل شوې وه نن هم دوام لري. د تیرې ماښامنۍ په ترڅ کې د جیشل مشران په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د یو ګډ عکس العمل په باب توافق ته ونه رسیدل. د کرملین بیان د میتری پیسکوف خبریالانو ته وویل د نړۍ مشران د سوریې په مسلې کې د نظر اختلاف لري. د اګست 28 په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د استعمال له امله چې شاوخوا 1400 تنه پکې وژل شول، د امریکا ولسمشر باراک اوباما سوریې ته د سزا ورکولو لپاره پر پوځي عملیاتو ټینګار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې د تصویبېدو پر سوریې هر ډول حمله یو تیری بولي. سامانتا پاور چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ده د پنځشنبه په ورځ ویل روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا برمته کړې ده.
And even in the wake of the flagrant shattering of the international norm against chemical weapons use,
دا وایي حتی په داسې مواردو کې چې په څرګنده توګه له کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل شوی، روسیه له نړیوالو معیارونو څخه سرغړاوی کوي. روسیې د ملګرو ملتونو برمته نیولو ته دوام ورکړی او د کیمیاوي وسلو په تړون کې د ونډې په شمول له نړیوالو مسؤلیتونو ځان ګوښه کوي. په هغه څه چې موږ او د سوریې خلک پوهېدلی یو، یو دا دی چې د نړۍ امنیت شورا چې په کار دی دې مسلې ته پاملرنه وکړي، هغه د امنیت شورا نه ده چې اوس مهال یې موږ لري. روسیه چې د سوریې حکومت ته وسلې برابروي، پر سوریې باندې د پوځي حملې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې مخنیوی کوي.
د افغانستان او مالدیو ترمنځ د فوټبال نننۍ مسابقه 0-0 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دواړه ټیمونه د جنوبي آسیا د جام په مقدماتي ویش کې له بی ګروپ څخه راووتل او ځانې نیمه پایلو بي ته ورسو. افغانستان په خپل بل لوبه له نیپال سره کوي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په نیپال کې د صف یا د جنوبي آسیا د فوټبال د فدراسیون لخوا د جوړو شویو مقدماتي لوبو په لړ کې له مالدیو سره د افغانستان وروستۍ لوبه 0-0 په وړاندې پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د مالدیو له ځواکمن ټیم سره چې په تیرو دوو لوبو کې 13 ګولونه وهلي دا لوبه مساوي کړه. د جمعې د ورځې لوبه د نیپال د پلازمینې کټمندو ښار د سټډیوم په شنه میدان کې وشوه. دواړه ټیمونه د بیلو ګروپ څخه نیمه پایلو بیت ورسېدل، خو د امتیازونو لپاره د مالدیو ټیم د جدول په سر کې دی، ځکه چې د سریلانکا ټیم یې 0-0 او د بوتان ټیم یې 2-2 په وړاندې مات کړي. په دې لوبه کې که څه هم افغانستان ډېره تهاجمي لوبه وکړه او په دوهمه نیمایي کې ډېره برخه لوبه د مالدیو په میدان کې وه، خو افغان ټیم ګول ونه شوای وهلی. په دې لوبه کې د افغانستان د ټیم لوبغاړي معروف محمدی ته دوهم ژیړ کارت ورکړل شو او په دې توګه نوموړی نشي کولای چې د نیمه پایلوبې په مسابقه کې ګډون وکړي. افغانستان د صف لوبو په لړ کې سریلانکا او بوتان مات کړل او شپږ امتیازونه ترلاسه کړل. خو د فوټبال څارونکو په دې نظر دی چې د افغانستان ټیم په مجموع کې ل خپل ټولو هڅو سره سره د تیرو مسابقو په پرتله خونه ځلید. د ایل ګروپ څخه هند او نیپال نیمه پایلو به تر اوتل په پام کې ده چې د نیمه پایلو به لومړی مسابقه د دوشنبه په ورځ د مالدیب او هند د ټیمونو ترمنځ ترسره شي. په نیمه پایلو به کې د هند او مالدیو له لوبې وروسته د افغانستان بل لوبه به له نیپال سره وي. خو نیټه یې تر اوسه نه ده ټاکل شوې. د دې دوو مسابقو ګټونکي به د لومړي او دوهم مقام لپاره په خپلو کې فاینل یا پایلو به کوي. د پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او بوتان ټیمونه په نیپال کې د صف د لوبو له جام څخه ووتل او بیرته خپلو کورونو ته ستانه شول.
له دې سره زموږ د خبري مجله پای ته ورسېده. خو دا بل خبري مجله سید